اوردونکو د مشال ریډیو په دې خبری غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ بهستئ. وخت د ورځې 12 بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته اړوم به خبرونه دروړو. له هغې وروسته یو شمېر ریپورټونه لرو او د تاپی پروژې په اړه باندې ځانګړي ریپورټونه او همداراز مرکه هم لرو. خو لومړی ورزو انیس اجمل ته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه دا باور کړی چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د ترکمنستان لس مشر سرکاري کمپنیو ته امر کړی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. او د روس د راغورځېدلې الوتکې پلټونکي وایي د الوتکې په تور باکس کې د شور غږ اورېدل کیږي. اوسته خبرونه تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د پاکستان او افغانستان سوله او ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره تېر وروسته افغانستان یو پلاوی پېښور ته په دوره و. د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړو سره یې ولیدل. په دغه موقع د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې دا یقیني کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کیږي.
موجوده رئیس جمهور صاحب راغی اشرف غنی صاحب اوس دا اسلامآباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن. موږ ډېر خوشحاله یو. اوس ښکاري داسې چې په هغې کې ځینې خنډان کښېنه چې کوم خنډان هغې کې دي هغه خنډان درکې.
د افغانستان مرستیال اجرائیه رئیس انجینر محمد خان په مشرۍ د حکومتي چارواکو د سولې د عالي شورا د غړو په ګډون په خبرته راغلي دی. پلاوی د سیمې او د پښتنو د پرمختګ په لړ کې د افضل خان لالا سوچ او فکر او مبارزې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ټاپي پروژې تر لاندې به د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان، افغانستان او هند ته ورکول کیږي. د ترکمنستان رسنو پر ویلي دي چې ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د دا هېواد د پایپ لاین په برخه دي په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتره اوږد پایپ لاین باندې څه د پاسه $10 اربع خرچه راسي. د پاکستان فوجي چارواکي وایي چې په خبري جنسي کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 45 مشکوکا وسلوال وشلي دي. تېر وروسته پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې پوسټ خبري جنسي په تیرا سیمه کې د وسلوالو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې څلور مشکوکا وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د غنی خیلو ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د غنی خیلو ولسوالۍ اړوند ګولایي سیمه کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې څلور وسلوال وژل شوي او یو تن زخمی شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 26 اکتوبر په زلزله کې د زیانمنو شوو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. د NDMA چارواکي احمد کمال پرون مشال ریډیو ته وویل هغه کورونه چې ورته په زلزله کې زیان رسېدلی او د هغې باوجود پکې خلک اوسیږي نو حکومت د دغه خلکو نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره په آماده کولو کار پیل کړی چې دا شان په راتلونکي کې د نور زیان نه خوندي وساتل شي. بلخوا په زلزله ځپلو سیمو او په خاصه توګه د مومند او باجوړ جنسو خلک وایي چې یخنۍ زیاته شوې او مرستو ته اړتیا لري. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سلارزو سیمې یو سپینګیری سید معروف شاه وویل په زلزله کې کور وران شوی او د تش آسمان لاندې ژوند کوي. باید چې حکومت ورسره مرستې وکړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پاکستان د شاعر علامه محمد اقبال د زیږون د ورځې په مناسبت سبا یعنی په 9 نومبر په ټوله صوبه کې د عامې رخصتې اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې تېر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته ویلي وو چې په 9 نومبر دی په ټوله خیبر پختونخوا کې د اقبال ورځې په مناسبت د رخصتې اعلان وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په مصر کې د روسي نسکورې شوې الوتکې د پیښې پلټون کې وای د الوتکې د کاکپټ یا تور باکس نه د ترلاسه شوي ریکارډینګ په اخیري شبو کې د شور آواز اوریدل کیږي. ایمن المقدم پرون ویلي دي چې دا به له وخته مخکې وي چې د پروازه لږه شیبه وروسته د الوتکې د راغورځېدو وجې څه وې. دا په داسې حال کې ده چې پلټونکي اوس هم د معلوماتو په راټولولو کې مصروفه دي. د امریکا او برطانیا چارواکي د استخباراتي راپورټونو په حواله وایي داسې ښکاري چې د اکتوبر په 1 د روس الوتکه چې د مصر شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه پکې د ایښودل شوې بم له وجې تباه شوې ده. په دې الوتکه کې ناست 240 ټول کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره د روس سیلانیان وو. په میانمار کې نن 65 کاله پس د لومړي آزادو انتخاباتو لپاره خلک رایه اچوي. شاوخوا 1.5 میلیونه خلک د رایې ورکولو حق لري، خو په 1.1 میلیون کې زیاتره روهنجیا مسلمانان د رایې ورکولو نه منع کړل شوي دي. د پارلمان په 600 څوکیو کې 15% د پوځ لپاره بیا لیکل شوي دي. د هیواد ولسمشر تینسین ویلي دي دغه حکومت او پوځ به د انتخاباتو د نتیجو احترام وکړي. هلته په کرویشیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر د نیمایي راهیسې د 3 لاکو زیات پناه غوښتونکي د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي. ویل کیږي که چرته محافظه کاره ګوند په دې انتخاباتو کې بریالي شي، نو د کرویشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د خبرینو پای
تمامي نشل ګون مشر اسپندیار ولی خان وایي باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خنډونه د لمنځه یوسي.
او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړي چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن، ستا راپور به په ما ډزوي کېږي، زما راپور به پټه.
ترکمنستان وایي د طبي پروژې د ګازو پایپ لاین د جوړېدو عملي کار به په 2 اونیو کې پیل کړي. دغه پایپ لاین به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. د دې پایپ لاین به څه امنیتي ګټې وي؟
په عین زمان کې موږ پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولی شو، دې له خاطره چې منافع شریکې کېږي د اقتصادي له جهته.
دې پروژې ته څه ممکنه خنډونه دي په اړه یو کارپوه وایي؟
د هغې علاقې نه چې کفر کروسته فایده وي او د تاپی په ذریعه نوره فایده رسي، نو امریکې ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکې منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي، دا پایپ لاین سره نشته.
او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن هند ته ځي، د سفر اهداف څه دي؟
سفر هدف دا چې افغانستان کې ریپریزم د ځپلو، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت همکاریو په اړه خبرې وشي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوسه. او زه خبرونه لومړی رپورت او اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د وبین نشل ګوند مشر اسمندیار ولی خان وای باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خنډونه د لمنځه یوسي. د په خبره د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پرم نه خوشاله پاکستان سوچ کول د لیونتوب خبره ده. نوموړي په کابل او اسلام آباد غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د امن او ثبات لپاره عملي ګامونه پورته کړي. اسمندیر ولی دغه خبرې پرون له افغانستان د عوامي نسل ګوند پخواني مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره راغلی او پلاوی سره په ملاقات کې وکړي. په دې موقع د عبد الخان لالا په مړینه د افغان ولسمشر پیغام هم ولستل شو. همداراز د افغانستان د سولې علي شورا او پارلمان غړو په ګډون دغه 46 کسیزه پلاوی چې مشري د افغانستان مرستیال اجرایوي رئیس محمد خان کوله په پېښور بلور هاوس کې چې د عبدالخان لالا له کورنۍ او د امین نشل ګوند مشرانو سره لیده کاته وکړل. او همدارازه د عبدالخان لالا په یاد کې یوې تازیتي غونډې ته د دواړو خواوو پښتنو مشرانو ویناوې وکړي چې تفصیل یې له پېښوره غلام غوسره کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امن او ترقۍ بغیر په پاکستان کې امن او خوشحالي ممکنه نه ده.
د مترقي افغانستان بغیر که څوک د مترقي پاکستان سوچ کوي، نو دا د لیونو سوچ دی. دا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی اشرفغنی صاحب اوس دی اسلام‌آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن زما خوره به ستا خلاف نه استعمالېږي ستا خوره به زما خلاف نه استعمالېږي. موږ ډېر خوشحاله یو. اوس ښکاري داسې چې په هغې کې ځینې خنډان دي کښېنه چې کوم خنډان هغې کې دي هغه خنډان درکې او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړې چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن ستا کوره به په ما ډزوی کېږي زما کور به پتا
د سیاسي چارو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني خاص استازي ډاکټر محمد اکرم خپلواک د افضل خان لالا په مړینه د ولسمشر اشرف غني لیکلي څرګندونې څه په دا ډول وړاندې کړې.
ارواښاد افضل خان لالا په سیمه کې د تاوتریخوالي بیا عدالتۍ او شخړو مخالفو او ټول عمر یې د افغان ولس د پیوستون یووالي پرمختګ تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. له نیکه مرغه له افضل خان لالا سره مې د دې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرو پر مهال یې راته وویل ته یوازې ولسمشر نه یې بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي سوکالۍ نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړي او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډېره سخته اړتیا ده ورسوي.
او په سیمه کې د امن او د پښتنو د یووالي لپاره د افضل خان لالا د مبارزې په لړ کې د ولسمشر اشرف غني صداکار حاجی دین محمد د غونډې ته په خپله وینا کې وویل
د دې ورته جد د اشارې خواته خوري لکه څنګه چې خان لالا یو هدف ځانته ګرځولی او دا کوشش کوو ټول پښتانه د دې کې سره لاس ورکړي د دغه اور د بلېدو یا نور د زیاتېدو مخه دې ونیسي.
او د افغانستان مرستیال اجرایی رئیس انجینیر محمد خان چې د افغانستان نه راغلی د دې لوړپوړي پلاوی مشرۍ کوله د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
کنن افضل خان لالا د موږ تاسو په منځ کې نشته ولې د هغه فکر ژوندی پاتې ده او انشاءالله دا به دوام پیدا کوي. پښتانه کله هم په دنیا کې د تشدد غوښتونکي نه دي. البته یوه خلا لري زهرجنو الفاظو چې ظاهرا په اصلو کې پټ وي په دې باندې غلط شوي دي. امید دي چې په آینده کې الفاظو د دغسې فکرونو ښکار نه شي.
د افغانستان نه راغلي د دولتي او ولسی ډلې په سواد کې د افضل خان لالا کور ته ورتګ غوښتلو خو د امنیتي ګواښونو له وجې هغوی ته سواد ته د تلو اجازه ورنه کړی شوه او دغه تعزیتي غونډه په دې وجه په بلاور هاوس پېښور کې ترسره شوه. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته وګورئ. زو اسلام آباد ته اوردونکو، ترکمنستان برتاپی پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په څو اونیو کې پیل کړی. دا اعلان دغه هیواد ولسمشر وکړ او دوو کپنو ته یې امر وکړ چې کار شروع کړي. دغه پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان ګیس پر افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. اوردونکو، د ترکمنستان سرکاري رسنۍ وایي چې د پروژې په پرانیسته کې به د پاکستان وزیر اعظم هم ګډون کوي. زو اسلام آباد ته د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل موږ سره ټلیفون په کرخه دی. ریاض، څه معلومات لري د دغه پروژې په اړه باندې او دغه رنګي د پاکستان لخوا کوم غبرګون مخې ته راغلی دی؟ د چارواکو سره ستاسې خبرې شوې که څنګه؟
جی بالکل، اصرار تر سو چې زمونږ د پاکستان د خارجه وزارت سره خبرې وشوې چې داسې خبرې کیږي، داسې د ترکمنستان چې کوم سرکاري اخبار دی د هغې په وینا د هغې په حوالې سره پاکستانی رسنۍ لیکي چې د راتلونکي میاشت یعنی کې د دسمبر په 13 به وزیر اعظم نواز شریف اشکاباد ته ځي او هغه به هلته کې د کومه چې د تاپی یا ترکمنستان افغانستان پاکستان هندوستان ګیس پایپ پلان یو پروژه ده د هغې باقاعده چې کومې د پرانیستې دستوره ده په هغې کې به ګډون کوي. بیا پاکستاني رسنۍ داسې هم لیکي چې په باقاعده توګه د دغې منصوبې پیل په ترکمنستان کې شوی دی. د منصوبه باندې به لس اربه ډالره چې کوم دی هغه لګښت راځي. خو چې کله مونږ دا خبره د پاکستان خارجه وزارت په وړاندې کېښوه نو هغې د دې د تردید یا د تصدیق نه په هکله د دې سونه وي چې آیا واقعي وزیر اعظم ځي که نه. خو چې دا له د وخت نه مخکې خبره ده په دې باندې دې وخت کې خبرې نشي کېدی. جی
ډېره مننه. ریاض کداره ته وایي چې څه معلومات لري چې تاپي پروژه به د پاکستان په ځمکه د کم ځای نه کم ځای پورې وي؟
تقریبا څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو څه کم اتلس سوه کیلومیټره اوږده پروژه ده. په دې کې دا چې کله په لومړي ځل باندې په 2004 کې د څلور واړو ملکونو ترمنځ او بیا په دې کې چې کم ایشیایي ترقیاتي بینک دی د هغې په مرسته دا لوزنامه لاسلیک شو نو په دې 3.3 اربه ډالر لګښت راتلو. د هغې وروسته په 2008 کې بیا د دې چې کم لګښت یا خرچ و نو هغه سیوا شو هغه 2.6 اربه ډالر ته ورسېدو. او دغه رنګ چې اوسه پورې په دې باندې کار نه دی شروع شوی نو دغه خرچ یا دغه لګښت چې کوم دی هغه 10 اربه ډالر ته ورسېدو. دا پروژه به د ترکمنستان نه شروع کېږي او د افغانستان د هرات او د کندهار نه په تېرېدو دا به چمن ته راځي. د چمن نه به ژوب ډېره غزي خان او بیا به ملتان ته رسي. دغه رنګ د دې منصوبې چې کوم مختلف لوزنامې دي لکه چې کوم د کرایې په مت کې یا د راهدارۍ په مت کې افغانستان او پاکستان هم یو لوزنامه کړې چې پاکستان به افغانستان ته څو پیسې ورکوي. دا شان د دې منصوبې نه به چې ټول کوم ګیس هغه ملاوېږي نو هغه 3.2 اربه یا بلین کیوبیک فټ چې کوم دی نو دا روزانه دی. دغه شان به د دې نه 1500 ملین کیوبیک فټ افغانستان ته ځي او 1450 او به پاکستان او دغه رنګ به 1450 ملین کیوبیک فټ دا به هندوستان ته ورکړی کېږي. او څنګه چې ما ذکر وکړو چې په دې کې د ایشیایي ترقیاتي بینک د طرفه به هم مالي مرستې ورکړی کېږي. جی
ډېره مننه ریاض موسی خیل. اوردونکو څنګه چې تاسو وردل چې د ترکمنستان ګیس په افغانستان لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي د دغه پروژې د لارې نو همداراز د افغانستان اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له عمله به په سلګونو زره افغانانو ته کار پیدا شي. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د ګازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پوهنتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه له درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي افتاته پورې چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلق د دې ګاز نه استفاده کوي یو اندازه. په عین زمان کې مونږ پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي دې له خاطره چې منافع شریکی کېږي د اقتصادي جهته.
تمه ده چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېږدوي. دغه پایپ لاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1500 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارده ډالر ډېر لګښت راشي. د پوهنتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغوی یو پرابلم درلود چې هغه منطقه په نوم د ستراسبورګ د دواړو د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو ورې جنګونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور د لاستې جنګ نه واخېستې نورې جنګ نه کوو بنان ډېر ارامه شل. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي دې لخاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله ولیکي.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته $300 میلیونه د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر له مخې د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدېدو وس لري او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
تاسې څنګه واردل که څه هم د افغانستان او د پاکستان کارپوهان او چارواکي ډېر امید لري چې د ټاپي د پروژې نه به دغه سیمې ته د امنیتي پلوه او هم د اقتصادي پلوه ډېره ګټه ورسیږي. خو په اسلام آباد کې کارپو اکرام موتی وایي که څه هم دغه ډېره ګټوره پروژه ده خو د په خبره پر وړاندې یې ډېر زیات خنډونه دي. دا چې دغه خنډونه څه دي پړه اکرام موتی وایي.
د ټاپي منصوبه چې کومه ده نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لاین د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې ده نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده د ایران پاکستان هند د دې پایپ لاین په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا آلریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لاین باندې نور دا منصوبه مخکې نه بوزي. دې کې چې کوم سیاسي ستراتیژیکي مسلې دي هغه یو طرف ته دي. دویم طرف ته په دې کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کم دلته کې د قیمت دی د ګیس دواړو منصوبو نه به څنګه کیږي ولې چې دواړو منصوبو قیمت بیل دی خرچه پې بیله بیلېږه نو د هغې یو خو دغه ده. دویمه پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر ګوادره پورې او بیا به دغه لاره دنیا سره کنیکټ کیږي نو د هغې باندې به چې کوم اکنامک زون جوړیږي کارخانې جوړیږي هغې ته به څومره ضرورت دي او د دې دواړو پایپ لاینونو به یو کدا جوړ شو نو د دې منځ کې به کمپټیشن وي. هغه کمپټیشن کې کېدای شي چې قیمت ښکته راشي خو څه قیمت به وي هغه باندې به ډیپینډ کوي چې دا منصوبې به کامیابیږي او کنه او آیا دلته کې د پاکستان کې به څومره د هغې استعمال وي او هند کې څومره استعمال وي د دې تخمینې چې مخې ته راشي نو پته به لګي چې د هغې قیمت به صحیح او هغې ته هغې به څومره ګیس
اکراموتی صاحب آخری پوښتنه دا ده چې تاسو څه ګوري چې د ټاپي پروژې په عملي کېدو کې د هغې په وړاندې څه خنډونه تاسو وینئ؟
ټاپي چې د کومدا ترکمنستان نه راځي او ترکمنستان تاسو ته پته ده چې د سوویت یونین سوا اوس هم د روس اثر لاندې علاقې دي دا ټولې بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی ده یو کمپنی دا چې هغه دنیا د ګیس ورکوي او خپل هم روس کې استعمالوي دا هغې خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغې قیمت به ښکته دي یا تاثر به ضروري وو که نه؟ د یو طرف ته روس ته دې ته تحفظات دي بل د هغې علاقې نه چې فرق که روس ته فایده وي او د ټاپي په ذریعه نوره فایده رسي نو امریکې ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکې منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي نو دا پایپ لاین سر ته نشي رسېدلی.
اردوونکو تاسې د اکراموتی خبرې واورېدلې د اقتصادي چارو کارپو په اسلام آباد کې چې د ټاپي پروژې په وړاندې څه خنډونه دي. همداراز نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هند ته ځي. د دې سفر د هدف په اړه زموږ همکار احمد شیبر د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړه او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. نو تواب غورزنګ په ځواب کې وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندوستان سفر هدف دارئ چې د هغه هېواد له امنیتي چارواکو سره د سیمه ییزو امنیتي همکاریو د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تجهیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې ویل شوي وو چې کیدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنګي هلیکوپتر غوښتنه وکړي. دا موضوع به یاد شي
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمه ایزو همکارانو دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز سنبالیدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې ښو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري. او دا خبره بالکل د دې د سفر اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند د جمهوریت پر همکاریو هم خبرې
د مسلح قواو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړې توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړه لیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ښه، موږ زموږ د سیمې دوستو هیوادونو د همکاریو وعده راکړې ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره د همکاریو خبره کړې ده، ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نه شو مطرح کولی. خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اترو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته په وخت سره معلومات ورکړو.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ چې زموږ همکار احمد شبر ورسره پر دې خبرې کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هندوستان ته د سفر اهداف به څه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوردونکو د نیشن ورسپانه کې د سیمایزو چارو کارپو اپراسیب کټک په فاټا کې د قبایلي مشرانو په وجنه یو مقاله لیکلې ده. لیکوال زیاتوي چې د ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو وجنه روانه ده خو حکومت هیڅ نه کوي. همداراز د خبره دغه مشران چې د حکومت سره د ملاتړ په بنیاد وجل کیږي په کار چې حکومت یې د تحفظ بندوبست وکړي. د مقالې غټه برخه له ملیحه میزاد اورو.
د نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وینې تویدنه دوام لري. د نهې په ورځ په باجوړ ایجنسۍ کې وسلوالو درې مهم قبایلي مشران په بې رحمۍ سره وژل. لیکوال لیکي قبایلي مشر ملک محمد یونس رغکمنا تلی ته په ګاډي کې روانو چې د ګلوشه په سیمه کې په بمی چاودنه کې وژل شو. یو بل قبایلي مشر ملک منصف خانوم د یو خخ کړل شوي بم چاودنې ښکار شو کله چې په باجوړ کې له جمعاته واپس روان و. هم په دغه ورځ یو قبایلي خبریال زمان محسود هم په ټانګ بازار کې په دفي وژنه کې وژل شو چې ذمواري یې طریقې طالبان پاکستان په غاړه واخیسته. لیکوال لیکي وخت په وخت داسې خبرونه راځي چې په ځمکنو عملیاتو یا هوایی بمباري کې دومره کسان وژل شو خو دا یوازې د شمېر تر حده محدود وي او د وژل شوو کسانو د نمونه او شناخت په هکله هیڅ نه وي معلوم. په دې کې د بېګناو کسانو د وژنې خو ذکر له سره کېږي هم نه. لیکوال لیکي د تیرو 15 کالو راهیسې قبایلي مشران د حکومت طرف اخستو له وجې وژل کېږي خو حکومت د هغوی د حفاظت لپاره هیڅ مناسب بندوبست نه کوي. حکومت د دوی مرسته هم نه کوي چې دا ډول په سیمه کې د طالبانو او د القاعدې خلاف په جګړه کې دوی کامیاب شي. په مقاله کې لیکل شوی چې وخت په وخت د وسلوالو خلاف په سیمه کې پوځي کاروایانې شروع دي خو دغه مسله اوس هم په ځای ده ځکه چې افغان طالبانو ته هیڅ ونه ویل شو او هغوی ته بیا ځایي ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي د طالبانو شبکې برقرار دي او د قبایلي مشرانو وژنه روانه ده خو د هغوی د وژنې په اړه د حکومت هیڅ رد عمل نه ښکاري. د ملک محمد یونس او ملک منصف خان کورنو ته د حکومت لخوا د غمرازۍ یو ټلیفون هم ونه شو. د لیکوال په خبره په دې اکله کومې فیصلې ته رسېدل ګران ښکاري چې دا څه روان دي. لیکوال لیکي د ضربیاذب نومي عملیات په جون 2014 کال کې شروع شو چې په سر کې تمه کېدله چې دغه عملیات په یوازې د 100 میاشتو لپاره وي خو داسې ونه شو او دغه عملیات خیبر ایجنسۍ او د فاټن روسي متهم وغځېدل. داسې ښکاري چې دا به د 100 کلونو لپاره روان وي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا په فاټا کې د جګړې د خاتمې او د بې کوره شوو خلکو د بیا آبادولو کومه کړنلاره موجوده ده او که نه.
لیکوال لیکي پکار ده چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د پښتنو مشرانو وژنې او تباکاری خلاف غږ پورته کړي. نه یوازې دا بلکې د فاټا د ولس په وړاندې د زیاتې خلاف ته یو کمیشن هم جوړ کړل شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو خبرونه د غوګست یو دن کوډ ولسمه بجی شوی او نساء جمال هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاغو د خبرونو لاندې زور.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي د پاکستان افغانستان سوله او ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلي دي. نوموړي دا خبره تیر ورځ د اغه پلاوي سره د خبرو پر مهال کړې ده چې پرون د افغانستان د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره پیښور ته راغلی وو. د پاکستان فوجي چارواکي وایي چې په خیبر جنسي کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 45 مشکوکا وسلوال وشلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردي محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ترکمنستان رسنو پرون ویلي دي چې ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د هېواد د پایپ لاین په برخه دي په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. په ننګرهار کې د بے پائلٹ الوتکې په برید کې سلور مشکوکا وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال لیډیو ته ویلي چې بیګا د غنی خیل ولسوالۍ اړوند ګولایي سیمه کې د بے پائلٹ الوتکې په برید کې سلور وسلوال وژل شوي او یو تن زخمي شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په مصر کې د روس راغورځېدلې الوتکې د پیښې د پلټنو مشر وایي د الوتکې د کاکپیټ یا تور بکس څخه د ترلاسه شوي ریکارډینګ په اخري شیبو کې د شور آواز اورېدل کیږي. د روس الوتکه د اکتوبر په 1 د مصر شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر په سینا سیمه کې د حادثې ښکار شوه. او نن په کرواشیا کې د پارلیماني انتخاباتو لپاره د رایې اچونې عمل پیل شوی دی. د انتخابات د 2013 کال را په دې خوا د کرواشیا په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو وروسته ترسره کیږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نیسا جمال وړاندې کول. اورېدونکو په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي. احمدالله تغوش
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمې لپاره یې ضرب عضب اپریشن شروع کړو چې مثبتې نتیجې مخې ته را روانې دي. او په ملک کې به اوس صرف د آئین بالادستی وي او د اولس خوښه به چلیږي او هیچ چا ته به د مذهب په نوم د یو بل د وژنې اجازت ورنه کړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې ملک کې د کلونو راهسې نسلي لسانی سیاسي او علاقایي اختلافاتو په شمول مذهبي او فرقهییز بنیادونو د یو بل د جنې لړۍ روانه ده او د هر وخت حکومتونه او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې په مخنیوي کې مؤثره کردار ادا نه کړی شو. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت د ضرب عضب اپریشن او قامی اکشن پلان تر لاندې د هر قسمه ترهګرۍ د خاتمې لپاره کاروایانې روانې کړې دي. خو دې سره سره د ټولو مسلکونو عالمانو له هم پکار دي چې په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې غربي ملکونو سره یې په ترهګرۍ کې ککړو پاکستانیانو د واپس ملک ته رالیږلو معاهده شوې ده. خو ځینې ملکونه د دې معاهدې غلط استعمال کوي او په پاکستانیانو په غیر د څه پلټنو نه د ترهګرۍ ټاپه لګوي او ملک ته یې رالیږي. ورځپاڼه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د پاکستانیانو سره په بد سلوک د داخله وزیر لخوا نوټس اخیستل یو ښه ګام دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت د اوس په دې په سختۍ سره عمل درآمد هم وکړي. ورځپاڼه لیکي چې نړۍ دې په پاکستانیانو الزامونو لګولو او د دوی په واپسۍ نظرسانی وکړي ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې قربانیانې ورکړي دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې لاهور کې شوي سرمایه‌کاري کانفرنس کې د چین، ترکی او برتانیې په شمول د مختلفو ملکونو 2500 سرمایه‌کارانو ګډون وکړو او حکومت د غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې په سرمایه‌کاري کولو د مکمل تحفظ او د سهولیاتو ورکولو وعده وکړه. ورځپاڼه لیکي چې غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته د منافع ګټلو موقع ضرور کول پکار دي خو په یوه مناسبه طریقې سره. که حکومت د یو متوازن سوچ سره مخ په وړاندې لاړ شي نو په ملک کې د سرمایه‌کارۍ موقع پیدا کېدای شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیو ټایمز ورځپاڼې د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ د حالت په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې جرمونه کم شوي دي. بل پلو د هند انډین اکسپریس نومې ورځپاڼې بیا د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا د هند یوه زړوره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټر ورکړي. ورګوال کاکړ د دواړو مقالو غټي برخې دراوروي.
نیویارک ټایمز د پاکستان د لوی او صنعتي ښار کراچۍ د حالاتو په اړه لیکي چې اوس په دې ښار کې په جرمونو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼې د چارواکو او ځایي خلکو له خولې لیکلي چې په دې ښار کې د جرمونو په کچه کې د کموالي سبب په دې ښار کې د رینجرو عملیات او د امنیتي حالت څارنه ده. خو ورځپاڼې لیکي چې دې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د امنیت ساتنې په پلمه یو دوه قوي ګوندونه هم په نښه کوي. د دې ګوندونو غړي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دې پیښو پر مهال امنیتي ځواکونه په پراخه کچه له بشري حقونو سرغړونې هم کوي. د دوی په وینا له بشري حقونو په سرغړونو کې آن داسې هم کوي چې مشکوک کسان تر نیولو وړاندې په ډزو ولي او وژني. نیویارک ټایمز لیکي چې د رینجرو د عملیات دوه کاله وړاندې د کراچۍ په هغو سیمو کې پیل شوي وو چیرې چې وسلوال طالبانو او نورو جنایي ډلو نفوذ درلود. خو سږ کال د امنیتي ځواکونو چارواکو پریکړه وکړه چې د متحده قومي مومنټ پر ضد هم ګامونه پورته کړي، کوم چې له لسیزو راهیسې د کراچۍ ښار په واک کې ساتلی دی. بل پلو د سند رینجرو د روان کال په اګست کې د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند چلوونکي آصف علي زرداري یو نږدې ملګری ډاکټر عاصم حسین هم له ترهګرو سره د مرستو په تور ونیوي. د متحده قومي مومنټ او پیپلز ګوند مشران وایي چې رینجرز ځواکونه تر اجازه زیات ګامونه اخلي او دوی د سیاسي وجوهاتو پر اساس په نښه کوي. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري لکه امنیتي ځواکونه چې د کراچۍ ښار د متحده قومي مومنټ له واکه ایستل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې وخت کې ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ملکي چارو کې ښکیل شوی دی او په ځانګړې توګه یې زیاتره وخت د ملک په بهرنۍ تګلارو کې ولسی حکومت ډډې ته کړی دی. بل پلو د هند انډین اکسپریس نومې ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا د هند یو زړوره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړې. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان دې هلیکاپټرو ته زیاته اړتیا لري او هند ته تر ویلو وړاندې یې روس ته ویلي وو چې دا ضرورت یې ورپوره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې امریکا له روس څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره هلیکاپټرې اخیستې وې، خو هغه سودا بیا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له کبله ونه سوه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان د دې پوځي مرستو غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان ته د پوځي هلیکاپټرو د ورکړې پریکړه د هند او افغانستان ترمنځ د ژورې همکارۍ څرګندونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونو ته وګورئ. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د رالوېدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشر یې ایمن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوې خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل یې د مشال ریډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شیب راوړو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوي وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اورېدل شوی دی. یو غږ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اورېدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې غږ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې ایربس رالوېدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالوېدلې الوتکې تور بکس یې لیدلی دی، خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبری غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده، وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
وایس آف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. اوردونکو، د افغانستان د ولسی جرګې هغه پلاوی چې هلمند ته تللی دی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی، خو د رهبرۍ د کمزورۍ له امله وسلوال توانېدلی دي چې جنگ د لښکرګاه تر لمن ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څېړنو د پیل خبر ورکړ او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې د جنگ څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په نادلي او مرجي ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده او د مرجي ولسوالۍ ځینې سیمې د طالبانو په لاس ورغلي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجي او نادلي ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې روانې دي، د ولسي جرګې هغه پلاوی چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت د څېړنې په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استاذ عبدالودود پوپل په خبر ناسته کې وویل د قوتونو شمېر کافي دی، خو دا چې د جنگ لمنې ته لشکرګا رسېدلی دي باید څېړنه وشي او هغه مسؤلین د عدالت منګولو ته راکش کړی شي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15,000 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې، دا به محاسبه کېږي او دا احد د پوره صلاحیته سره راغلی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي معلم مرولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې یادېږي. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبرې ناسته کې وویل موږ غړي چې خلکو ته روحیه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. ملا شیر محمد اخونزاده ومنله چې د نامنۍ د ډېرېدو یو عامل خپل وکیلان دي او نور باید دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدي. هغه ونه ویل څه ډول وکیلان د نامنیو د ډېرېدو لامل دي.
اما موږ د دې دپاره نه یو راغلي چې خپله مسولیت په غاړه کې واخلو، صرف ستاسې د کومک دپاره راغلي یو. تاسې باید مطمئن اوسئ د هلمند ټولو خلکو باندې ږغ کوم، د ښار پر خلکو باندې ږغ کوم چې انشاءالله موږ درسره یو. په دې خاطر هم راغلي چې تاسې ته یو روحیه درکړو، په دې خاوره باندې مقاومت وکړئ.
بل ښکاره او بربنده خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی دې دا خیال او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز فکر وکړي.
دی پلاوی اکثره غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو وبلله او پر هغه وسلوالو چې افغانان دې غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړفه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
لمشال رادیو خبرونه ته وګورئ. اوردونکو، په ننګرهار کې مدني فعالان تور لګوي چې د پوهنې ریاست کې د اصلاحاتو پر ځای فساد ته کار کیږي. دوی د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې د روابطو پر بنسټ په مهمو پوستونو مقرری بندې کړي. نورحال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
په ننګرهار کې د بیلابیلو مدني او فرهنګي ټولنو استازي د شنبې په ورځ د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې د یوې مطبوعاتي ناستې پر مهال د پوهنې ریاست په چارواکو غږ وکړ چې په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي په خاطر وړ او په کار پوه خلک په کار وګماري. د مدنی فعالانو دغه ناسته د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اساس وه چې د نتایجو او شهادتنامو د مدیر عبدالغنی فاروقي پر ځای بل کس په کار ګمارلی دی. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په دغه خبري ناسته کې وویل چې د پوهنې ریاست د نتایجو او شهادتنامو مدیر په دې خاطر له خپلې دندې ګوښه کړې چې په فساد کې لاس نه لرلو.
دغه خبرې دي چې په دې ریاست ته د کارمندانو د خولې نه شوې دي، وایي دا د عوایدو شعبه وه او دا عواید نشو برابرولی. که عواید څه دي چې چا ته په $1000 تصدیق جوړ کړه، چا ته په $2000 جوړ کړه، چا ته اسناد جوړ کړه، چې ولې هغه څوک چې هیڅوک یې نه مني، هغه څوک چې دا ټول ولس یې مني، معرف یې مني، شاګرد یې مني، استاد یې مني، مدني ټولنې مني، ولې د هغه په خلاف باندې اقدام کوي؟
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپلو خبرو کې وویل چې د نتایجو او شهادتنامو د نوي مدیر ټاکنه د ننګرهار د پوهنې ریاست د تخریب لپاره شوې ده.
تاسو ته زه پیشګویي کوم چې تاسو به وګورئ چې هغه کس د مکتب مخ به یې نه لیدلی، دروازه به یې نه لیدلی، او هغه به د 12 شهادتنامه به یې په لاس او د یو خوانه ورکول کېږي. د ننګرهار د معرف د ځپلو لپاره شعوراً کار روان دی، او که موږ او تاسو په دې کې چوپ پاتې شو، دا پوهه او دغه فرهنګ ټول ځپل کېږي.
استاد عبدالغنی فاروقي وویل چې د سره د اداري اصلاحاتو د وصولو خلاف عمل تر سره شوه دی.
معرف خدمت کې شلکران سابقه لرم، او دا خدمت ز په اخلاص سره د ملت بچو ته کوم، او اوس ز د پوهنې وزارت ته فیصله په اساس د خپل دند نه ګوښه شوم. دا د اصلاحات اداري د اصول او قانون خلاف عمل تر سره شوه دی. ز د قانون او مدني طرزالعملونو پرانا کې د خپل حق غوښتنه کوم.
دغه مدني پالانو پریکړه وکړه چې کله یک شنبه په ورځ تر 2 بجو پورې د ننګرهار د پوهنې ریاست د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ، دوی به د ریاست مخې ته خیمې لګوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي سو پورې چې غوښتنې نه وي منظور شوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمين له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د مشال رادیو خبري غړي ته غوږیستې. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یې 215 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د حکومتي ادارو په کارونو کې اهم خوالې راغلي، خو دوی په دې هڅه کې دي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې تر دې ډېر پرمختګونه ولري. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یوازې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د 253 میلیونه افغانۍ په لګښت د څه باندې 200 ودانیزو پروژو کارونه بشپړ شوي، او له دې سربیره شپږ نورې اساسي او لوی پروژې هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د شنبه په ورځ خوستوالي حکم خان حبیبي د یاد ولایت حکومتي ادارو د سل ورځنۍ فعالیتونو د راپورټ ورکونې په غونډه کې وویل چې په وروستیو دریو میاشتو کې د حکومت حساب ته 215 میلیونه افغانۍ نوي عواید راټول شوي، او په ځانګړي ډول د خوست د ښاروالۍ په عوایدو کې 25% ډېروالی راغلی دی. خوست والي خپل راتلونکي پلانونه هم وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې
د متون پخواڼه باندې 160 متره په اوږدوالي پل به پرې نږدې کې افتتاح شي. د هوایي میدان موضوع مې مخکې هم وویلې، هغه مسؤلیت چې جلاتما ولسمشر راټاکلی و، امیدوار یم چې هغه پروژه هم راسي او خلاصه شي. دوه د ښاروالۍ لپاره د سرکونو یوه پروژه 15 میلیونو په ارزښت چې کابل ته تللې د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې ده.
خوست والی د عربي متحده اماراتو په مالي مرسته د میلیونونو ډالر په ارزښت په نږدې راتلونکي کې په شیخ زاید پوهنتون کې د وو بیلابیلو پروژو د پیلېدو خبره وکړه.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې وو مختلفې پروژې دي، چې څلور ساختماني پروژې دي، دوی هم د تجهیزاتو پروژې دي، چې ټول دفترونه به په میلیونونو ډالرو په ارزښت باندې چوکۍ کاوچ او میز کمپیوټر دا به تجهیز کېږي، یوه هم د کدري روغتون شفاخانه ده چې انشاءالله عزیز دا به کېږي.
پا په خوست کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون مشر هارون مجاهد د حساب ورکونې دا ډول ناستې او پروګرامونه ګټور بولي او زیاتوي چې په دې سره د حکومت او ولس واټن ختمیږي او خلک پوهیږي چې حکومتي ادارې دوی لپاره کوم کارونه کوي.
څومره که د اجراتو نه اداره خلک خبرېږي ولس خبرېږي هغه فاصله پیدا شوی دی پیدا کېږي د هغو د کموالي لپاره خپله دا یو اساسي کړنه ده او کار ده چې دا ترسره کېږي.
د ولایتي شورای وطن غړي وږمه ارزو وایي که چېرې دا راپورټ د ولس د پوره منلو وړ هم نه وي بیا هم دا چې ولس د خپلې ځایي ادارې له کړنو خبرېږي یو ښه اقدام دی.
ولس ته د قناعت وړ به نه وي سل فیصده کې ځکه چې کوم پروژې او کوم کارونه چې دته اوسه کړي دي دا په ادارو کې په رښتیا هم واقعا هم پاکاري او صفاکاري راغلې دي. پکې
د یادونې وړ ده که څه هم ولس ته د حکومتي ادارو د فعالیتونو په تړاو راپورټ ورکونه د ښې حکومتوالۍ د یوه اصل په توګه منل کېږي خو بیا بل لوري ته د چارو کارپوهان د ادارو کړنې کمزوري ګڼي او وایي چې حکومتي ادارې ځانونو ته په څلور رسنیو کاري پلانونو کې هغه واړه کارونه په نظر کې نیسي چې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د ښې حکومتوالۍ په راوستلو یې اغېزې کمې بلل کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداره کې لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د یوې غونډې پر مهال څېړونکو ویلي دي چې پاکستان کې شاوخوا 90% ماشومان په سمه توګه لوستل نشي کولی. اداره زیاتوي په پاکستان کې د تعلیم معیار ښه کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته زیات پام کیږي. د ادارې غټې برخې لانی ساجمل اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ماشومانو په اړه یوه مشاعره وشوه چې پکې د تعلیمي چارو پوهانو او د ادب څېړونکو ګډون کړی و. اداریه لیکي په پاکستان کې څه د پاسه 98% سکول ته تلونکي ماشومان اردو یا انګریزي په سمه توګه نشي لیکلی. اداریه لیکي دا 98% شمیره ډیره خفه کوونکې او حیرانوونکې ده چې وایي د تعلیم په لومړۍ کچه کې ماشومان لیک او لوست نشي کولی او بیا په نړیواله کچه د مقابلې لپاره هم ورکې ضروري صلاحیتونه نه وي. ډیلی ټایمز لیکي د باصلاحیته تعلیم د پیاوړي بنیاد لپاره د زده کړې لومړۍ برخه لوستل لیکل او شمیرل وي. ادارې لیکي په پاکستان کې د تعلیم معیار ښه کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته پام کیږي. ورځپاڼه لیکي د مسئلې ته په کتو سره په پاکستان کې په زیاتره شخصي سکولونو کې 99% استادان هم پر دې بنیادي خبرو کار نه کوي چې آیا یو ماشوم به مختلف ټکي څنګه او په څنګ غږ کې وایي. ادارې لیکي په پاکستان کې د کام پرسته او حب الوطن بے سایه جذباتو لوجي اردو او انګریزي ته د رابطې لپاره د خاصو ژبو ځای ورکړل شو چې ورسره علاقایي ژبې لاندې راوغورځېدې. ادارې لیکي تنزانیا هیواد تر خپلواکۍ وروسته پر هغو پالیسیانو ټینګار وکړ چې پرایمري تعلیم دې له نورو ژبو سره سره په مورنیو ژبو کې هم ورکړل شي چې په نتیجه کې د دا هیواد تعلیمي شرح 99% شوه. ورځپاڼه لیکي پاکستان هم باید د تنزانیا د یو مثبت مثال ناسته کړه وکړي او نصاب ته بیا کتنې کولو سربیره استادانو ته سمه روزنه ورکړي او د علاقایي ژبو د ودې لپاره د بیان بازۍ پرته باید د علاقایي ژبو په سمه توګه د کارولو لپاره تعلیمي ځایونه جوړ کړل شي. ادارې لیکي باید د حالاتو نه زده کړه وکړل شي او د تعلیم یافته جاهلانو د پیداوار مخه ونیول شي. ډیلی ټایمز لیکي د مورنۍ ژبې لمانځل او د دې د ودې لپاره کارونه کول د یوې تعلیم یافته او پرمختللې ټولنې په لور لاره ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
زو په خبر ته اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صوبې د حکومت لخوا اعلان شوی انصاف فور پروګرام د لاندې کروندګرو ته تخمونه ورکل کیږي خو د ځنو سیمو کروندګرو ته تخمونه لا هم نه دي ورکل شوي او دوی وایي چې د کر وخت لري روان دي نو باید چې هغوی ته دغه تخمونه ورکل شي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز تر زیره کوي.
د خیبر پختونخوا صوبې د حکومت لخوا د انصاف فوډ سیکورټي پروګرام په نوم د اعلان شوی د درې کلن پروګرام د لاندې ځینې کروندګرو ته تخمونه ورکړل شوی دي. د پروګرام د لاندې دغه تخمونه د غنمو دي چې په لنډو ورځو کې به کروندګر په پټو کې وشیندي خو ځینې کروندګر وایي چې د غنمو د کر وخت را نږدې شوی او هغوی ته لا هم تخمونه نه دي میلاو شوي. یاسین خان د چارسدي اوسیدونکی دی او هغه دغه تخم اخیستلی دی. مشال ریډیو ته وویل
څلور اکړه باندې یو بوجۍ ورکوي خو کوالټۍ والا تخم دی او د دې علاقې باندې هډېرو کسانو ته ملاو شو. تقریبا سو کې 50% ته ملاو شو او دا 50% باقي پاتې دي.
بل خو وکیل خان د منسوکا شو قدر وسیدون کې دی او هغه وایي چې د هغه د سیمې یو کروندګر ته هم ته هم نه دی ملاو.
یو ته وایي دا به موږ کلو ته ضرور اول تور دې رانی دي د کار کروندې نه پیګه ما چې دی ولا کلو ورکې یو وخت ورکې شو کوم ورکې نه کوي نږدې امکانات نه ښکاري د کلو پوزیشن اړډې سوخ کوي.
بیا دا سه هم شوې دي چې په یونین کونسل کې ځینې کروندګرو ته تخم ورکړی شوی وي او ځینې پاتې وي. نو وجه څه ده؟ شاهد خان د تخت آباد یونین کونسل نائب ناظم دی او وای
دیکھیے جی پرابلم بسکٹ صرف تخم ورکڑے دے صرف غنم ورکڑے دی کوچی کا کم کروندر پر فارم کی مسئلہ رہ گئی دی یا تو کہ داغو دا پسوائی میں خسرہ نمبر نہیں ہوئی کلی سی یا آگے کی سمسیا چی داغو چی دا کم ولیج کونسل کم دا کسان ممبر نہیں دی دی داغو سر رابطہ کی آگے فارم دی آگے تو ورکی باندھ سے نمبر نہیں کلی سی ہوئی چاہتا بے سر باندھ کم چاہتا نہیں ہوتی سی سمسیا دبا پاتی کی آگے کیا غلطی آگے کی ان شاء اللہ کا بوشی
دا ذرا تو دا محکمے پوئنا چی دا غنم و کربا دا پنزلسم نومبر نا تر دا پنزوشتم نومبر بره پوری وی خو دوی وای چې په وچ زمکو کې دی شي چې لدی وړاندې کرونده شوی وی او یا ووشي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو د پښتو ژبې شاعر حمزه بابا په شاعرۍ کې انسان پوهنی او د انسان قدر ته یو نظر په فرح چینواری په دې ریپورت کې اورو چه په یو سندره پیلېږي.
تا په حکم کې تاخیر کولې نه شم د تقدیر سره تدبیر کولې نه شم خدای دای
په خیبر جنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري. هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو دا حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دی.
هسې رنګ د جمعیت لټون پکار دی، د پښتو د زلفو لا خورون پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چېرته چې حرکت دی ژوند دی، چېرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د خیګړې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمی او بل لیکوال او شاعر نفیسه پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یو ګټوره اضافه ده او نوی کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
نو یقینا چې دا یو ښه اضافه ده. یقینا چې د مکالی سره وي یو خدا چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغه ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شان د پی ایچ ډی کولی شي. داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې وي د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
جوړ پشپا لکه شبنم را پسې جاړې، پس هر کې د ګل غوندې خندا.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت دی.
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینه او محبت دی، دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاق او تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو، او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي، او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
شوگیر دخپل زنگون د پاس خون کا خود خوب د پاراستا زنگون پتا دے.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.